السلام علیکم. په افغانستان کې ماسپخین دوه بچی دي. دوستانو، د ازادي راډیو د خبرونه ولایت په ولایت ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د دې پروګرام کوربه اسمت ساروان دی، او نن ولایت په ولایت خبرونه کې د پکتیا د ستونزو، په پکتیا کې د ترسره شوو کارونو او د خلکو د اړتیاو په اړه له چارواکو سره بحث کیږي. او دغه راز تاسو هم کولای شئ چې د ټلیفون له لارې او زموږ د فیسبوک له لارې هم خپلې پوښتنې او نظرونه له ازادي راډیو سره شریک کړئ. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د قندهار ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې لسګونه وسلوال وشل شوې دي. د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغاړي احمد یاسین سالق قادری د آسیا لوبو اتلولي وګټله. او د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر روسیه تورن کړه چې هڅه کوي په زور سره نړیوال سرحدونه له سره ترسیم کړي. د خبرونو تفصیل. د قندهار ولایت په شاوري کوټ ولسوالۍ کې بیګاش په د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې لسګونه وسلوال وشل شوې دي. د قندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق نن ازادي راډیو ته ویل دا وسلوال د شاوري کوټ په سیاسنګ سیمه کې د هوایي حملې په نتیجه کې وشل شوې دي.
هلته یوه پوسته د پولیسو وه چې د وردو پر هغه باندې دښمن حمله وکړه. موږ دې ته اړ شو چې هوایي کومک هملته وغواړو. هوایي کومک پر وخت ورسېدی او هلته د دښمن د څلوېښت کسه وژل شوي دي، ولس کسه زخمیان دي، په دې کې زخمیان د ځان سره انتقال کړي دي.
د قندهار د امنیت قومندانۍ وایي په بیګانۍ جګړه کې د ملي اردو دوه عسکر او دوه پولیس هم وچل شوي. طالبانو تر اوسه د شاولي کوټ د بیګانۍ عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. او له کابل ښار څخه د تازه رسیدلي رپورټ له مخې د کابل ښار په قلعه نجار سیمه کې یو جومات ته وسلوال ننوتی دي او ډزې روانې دي. تر اوسه د دې پیښې جزئیات نه دي خپر شوي. ازادي راډیو په دې او راتلونکو خپرونو کې په دې اړه وروستي او دقیق معلومات درسره شریکو. نیوزیلند نن اعلان وکړ چې افغانستان ته درې نور پوځي افسران استوي. په دې سره به په افغانستان کې د نیوزیلند د وړوکي ځواک شمیر له لسو تنو څخه دیارلسو تنو ته لوړ شي. په افغانستان کې میشت د نیوزیلند سرتیري محارب ماموریت نه لري، خو د افغان ځواکونو په روزنه کې برخه اخلي او د کابل په پوځي اکاډمۍ کې له افغان افسرانو سره همکاري کوي. نیوزیلند له 2000 لومړي کال را په دې خوا په افغانستان کې سرتیري لري چې زیاتره مسؤلیتونه یې د بیا رغونې په چارو کې همکاري ده. دا هیواد وایي د راتلونکي 2013 کال تر جون میاشت پورې به په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغړی احمد یاسین سالک قادری د آسیا لوبو اتل شو. قادری نن وکول شول چې د آسیا په یو 50 دور سیالیو کې د ټولو هیوادونو لوبغاړو په ماتولو سره د 90 کیلوګرام په وزن کې د سرو زرو مډال وګټي. په قادری سربېره د افغانستان بل ملي لوبغاړي شکر الله هلمندي د 100 کیلوګرام په وزن کې د سپینو زرو مډال ترلاسه کړ. د آسیا یو 50 دور سیالیو ته د افغانستان لس ملي لوبغاړي ورغلي دي. پاکستان د امریکا متحده ایالاتونو تورونه رد کړي او وایي چې متحده ایالات باید خپلې هڅې په افغانستان کې د وسلوالو د پټنځایونو په لمنځه وړلو متمرکز کړي. امریکا وایي پاکستان تروریستانو ته په پانه ورکولو سره غواړي د افغانستان جګړه اوږده کړي. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون په یو بیان کې خپل شکایت تکرار کړ او ویل چې متحده ایالاتونه د افغانستان په جګړه کې د خپلې ماتې د پټولو خاطر پاکستان ملامتوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی دی که پاکستان همداسې د تروریستانو پټولو ته دوام ورکړي او د افغانستان نه امن کوونکي تروریستي ډلې په خپلو پولو کې ونه ځپي، ډېر څه به له لاسه ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر روسیه تورن کړه چې هڅه کوي په زور سره نړیوال سرحدونه له سره جوړ کړي. جیمز ماتیس همدارز ویل چې واشنگټن په فعاله توګه اوکراین ته د نوي دفاعي وسلې د ورکولو په اړه فکر کوي. ښاغلی ماتیس ټینګار وکړ چې متحده ایالات به د مسکو په لاس له روسیې سره د اوکراین د کریمیا ټاپوزمي یو ځای کول ونه مني. د امریکا دفاع وزیر دا خبره پرون په کیف کې له پخواني شوروي اتحاد د اوکراین د خپلواکۍ د ترلاسه کولو د شپږویشتمې کالیزې په مراسمو کې وکړه. جیمز ماتیس د امریکا د متحده ایالاتو لومړنی دفاع وزیر دی چې په وروستیو کلونو کې له اوکراینه کتنه کوي. روسي مقاماتو یې کریمیا ټاپو وزمې ته نږدې نن سیند ته د یو بس د لویدو په نتیجه کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. د پیښې څېړونکي وایي په دې پیښه کې مړه شوي کسان د یو ساختماني شرکت کارکوونکي وو. روسیا له کریمیا سره د نښلیدو لپاره پر تمان ټاپو وزمه د یو پل د جوړولو چارې ترسره کوي. روسیه په 2014 کال کې اوکراین پورې اړوند د کریمیا ټاپو وزمه په خپلې خاورې پورې وتړله. او د بی پولی خبریالانو سازمان د آذربایجان حکومت لخوا د وتلي خبریال د نیولو په اړه توند عکس العمل څرګند کړ. د دې سازمان د مرکزي آسیا مشر جوهان بهر ویلي د توران خبری آژانس د مشر مهمان الیف پر ضد لګېدلي تورونه بی اساسه دي. جوهان ویلي چارواکو په توران خبری آژانس د دې لپاره فشار زیات کړی چې اوس یې پرې ونه رسېده چې د هغوی په خوښه کار وکړي. د توران خبری آژانس مشر مهمان الیف پرون د مالیې د نه ورکولو او له واک څخه د ناوړه استفادې په تور ونیول شو. په خپله الیف د اګست په 13مه ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت د هغه بانکي حسابونه کنګل کړي دي.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
د ولایت په ولایت په خبرونه کې درنو اوریدونکو زه اسمت څاروان له تاسو سره يم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په پکتیا خبرې کوو. د پکتیا والی شمیم کټوازه سمو شمل مده. پکتیا د پکتیکا لوګر خوست ننګرهار غزنی او قبایلی سیمو ترمنځ پروت ولایت دی. دا ولایت نږدې 6.5 کیلومتر مربع مساحت لري. ګردیز یې مرکز دی او ولسوالۍ دي زرمت، احمد آباد، ډنډو پټان، ګرده څیړې، لژه منګل، لژه احمد خیل، مرزکه، څمکنۍ، سید کرم، شواک، وزه زدران، ځاځي او جانخیل. جانخیل چې څه موده وړاندې وسلوالو طالبانو د دوهم یا نپیژم دریم ځل لپاره نیولی و، نن بیرته امنیتي ځواکونو دا ولسوالۍ ونیوله. په دې خبرونه کې د جاني خیل په ګډون د پکتیا ولایت پر امنیتي وضعیت انکشافي چارو او د خلکو پر ژوند شوا خبرې کوو. لکه څنګه چې مې په پایل کې ویل د پکتیا والی شمیم کټوازی زموږ میلمه ده. تاسو اوریدونکي هم کولای شئ له ښاغلي کټوازی څخه د پکتیا په ارتباط د ټلیفون، سکایپ او همدارس د فیسبوک له لارې پوښتنې وکړئ. د پکتیا د چارو د شیګنې لپاره خپل نظرونه ورسره شریک کړئ. یادونه کوم چې څو شېبې مخکې په کابل کې د شیعهګانو پر یو جماعت باندې وسلوال برید شوی دی. کوشش کوو چې په کابل کې له خپلو خبریالانو سره تماس ونیسو او د دې برید په اړه هم وروستي معلومات درسره شریک کړو. خو لومړی خپل میلمه د پکتیا والی ښاغلی شمیم کټوازی ته هرکلی وایم. کټوازی صاحب هرکلی درته وایم. لومړی که د پکتیا د امنیتي وضعیت په تېره بیا د جانیخیل ولسوالۍ د بیرته نیول کېدو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې ولې بعد له څه مودې چې امنیتي ځواکونو دا ولسوالۍ تصفیه کړی بیرته وسلوالو طالبانو ونیوله علت یې څه و؟
سلامونه دې تاسې ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته. د پکتیا ولایت او یا په کل کې همدغه سیمو سم لرونکي ولایتونه چې لکه پکتیا، سیده، پکتیکا او غزنی او ځینې نور ولایتونه د هغوی کې دغو ولایتونو کې معمول په همدغه وخت کې په دغه اوړي په موسم کې جنګونه زور اخلي. دا څو کلونو کې تاسو ته معلومه شوې ده، درنو هیوادوالو ته معلومه شوې ده. هماغه وجه یوه داسې پکتیا کې په دغه موسم کې جنګونه زور اخیستی ده یا زیات شوي دي تر نور وخت. او د جانخیل ولسوالۍ په پکتیا کې هغه ولسوالۍ ده چې دښمن اسانه کولای شي چې هغه ونیسي، هغه راځي، هغه چې راځي دلته او تل دی آنلاین پرې هلته پټان ولسوالۍ کټم په منځ کې لرو. خو هغه د یو څنډه د پټان ولسوالۍ ده او نور د آنلاین خواته اوښتلو دپاره په غرو کې ځنګلونو کې دوی ته لاره خلاصه ده. او دا ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې دوی کولای شي د خوست طرف دوه ولسوالۍ او د پکتیا طرف ځینې ولسوالۍ دا ټولې له همدغه یوې ولسوالۍ نه تر امنیتي خراب کې او یا اقتصادي لاندې ونیسي. او په عین حال کې هلته دوی ډېر ښه پټنځایونه د دوی دپاره دي. هغه سیمه ډېره غرنیزه او ډېره ځنګلي ولسوالۍ ده. نو دښمن اکثره وخت دلته کوشش کوي چې حمله وکړي. په داسې بیا ځلې څنګه زموږ امنیتي قواوې را پښه شوې هلته هغه دښمن د خلکو له کورونو نه کار واخیستل او د خلکو له کورونو نه زموږ په امنیتي ځواکونو ډېر شدید جنګ پیل کړو. که چېرې زموږ امنیتي ځواکونو هغوی سره د غټې سیله جګړه کوله یا شدیده جګړه یې کوله ډېر زیات هم خلکو ته تاوان رسېدلو. نو د یو څو وخت لپاره موږ ټوله ولسوالۍ نه یوه برخه چې هلته مخکې د ولسوالۍ تعمیر نه لرلو، البته یو څو دوکانونه اوس په هغه کې ولسوال به هغه سیمه لیک شای پرغلی وسیمه د شپې مو بیرته هغه سیمه او هغه شاو خو
بله لیکن والی صاحب د سیمه مخک تر دې چې دوهم ځل یا دریم ځل بیا هم وسلوال طالبان دا ولسوالی ونیسي الته هم امنیتي ځواکونو هم خلکو خبرداري ورکړی و چې کومکی ځواک ورونه رسیږي دا ولسوالی بیا سقوط کوي اما په وخت ځواکونه ورونه رسیدل ولې علت څو هماهنګي په خپل منځ کې نشته دي امنیتي ورګانونو او مختلفو ادارو ترمنځ کې کوم بل علت دی
ما مخکې تاسو اوس په دغه ورځو کې ویلو میاشتو کې دښمن په ټوله پکتیا کې پکتیا ته ورته موسم لرونکو ولایتونو کې حمله زیات کړې دي په هغه ورځو کې موږ په څو ولسوالۍ کې مشکل لرلو موږ قوتونه هلته ورسېدلو یا د جنګ ټیم ته ورسېدلو دومره زیات وخت دلته نه و چې هغوی قوت غوښتو هغه ټول یوه شپه کې جنګ په دغه مرحلې ته رسېږي چې زموږ ولسوالۍ سکوت کېږي هغه امنیتي تو کسان چې تاسو مو موجود و هغه شاته کیږي البته دا مونږ چې موږ په پرتی د باندې کسان نه لرو لو زمونږ ځینې کمانډانانو یا کمانډانی د امنیت دی ولسوالي او ځینې نور کسان چې موږ چې جوړ کړو مشري کول هغه غفلت کوي دا هغه اتلي ورګانو ته د ترمالي ته معرف کی معرف کی کی ځینې یو مې چې وګورې دا غفلت کوي
ډیر زیاته مننه کور ودان قدر من اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ په دې خبرونه کې د پکتیا والی شاغلی شمیم کټوازه او دغه راز د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل زموږ میلمانه دي منګل صاحب ته مرکلی وایم خو مخکې تر دې چې منګل صاحب ته نوبت ورکړم لکه څنګه چې مې د دې خبرونې په پیل کې ویل په کابل کې نن د شیعهګانو پر یوه جومات باندې برید شوی دی د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صاپۍ له کابله د تلیفون له لارې راسره ده ناجیه جانې مهرباني وکړئ د دې حملې په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ دقیقا برید چیرته شوی دی
بله ډیر زیاته مننه سروان صاحب شیبه وړاندې په پلازمینه کابل کې د یوې چاودنې غږ اوریدل شوی د راپورونو له مخې دغه پیښه د کابل ښار د یو لسمې حوزې په مربوطاتو کې رامنځته شوې ده شیبه وړاندې مو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ویان نجیب دانش سره مخبري وکړې هغه چاودنه تایید کړه او وویل چې یو شمېر وسلوال د کابل ښار د یو لسمې حوزې په مربوطاتو کې یوې کې خانې ته نوتلې او ډزې اوریدل کېږي خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل
یو لسمه حوزه کومه سیمه کې د خیرخانه مینه ده
بله بله یو لسمه حوزه د کابل ښار اړوند خیرخانه مینه کې راځي او دغه تا یو تکي خانه ده چې ویل کېږي یو شمېر وسلوال نوتلې او پر اتلونکو خبرونه کې به نور جزئیات روښانه شي
ډېره زیاته مننه ناجیه صاپۍ و چې د کابل په خیرخانه مینه کې په یو جمعه د وسلوال برید په ارتباط معلومات راکول دي برید جزئیات به وروسته تاسو سره شریک کړو په تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی خو دا ډول بریدونه عموما وسلوال طالبان او داعشیان کوي خصوصا په شیعهګانو باندې حمله عموما داعش په غاړه اخیستی دي بیرته راګرځو خپلې خبرونې ته د پکتیا والی شاغلی شمیم کټوازه او د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل زموږ میلمانه دي منګل صاحب تاسو دې جانی خیل ولسوالی په اړه څه نظر لري څه فکر کوي دا ولسوالی بیا بیا لاس په لاس کیږي څه باید وشي چې بیا دا پیښه تکرار نشي
دا په دغه ترانته تاسو د پکتیا درنو ولې سره درنو ولیدنه په تاسو لمنه باندې کې هیله احترامات وړاندې کوم
سلام
کابل کې کوم بریټ کې تاسو راښوي د پکتیا د ولسمن په تاسو چې دې رندانه کوم د کور یم د بریز لټا پیان ته اجله مرختیا غوړو شهیدانو ته جنت الفردوس سره کورونه ته تفلیت وایو د پکتیا جان خل ولسوالي نن بیا افغان ځوکونو ته په لاس ورغله یعنی په دو میاشتو کې د یوني میاشتې په جریان کې درې ورې زموږ د افغان امنیتي ځوکونو لې کنټرول وتله اوس هم خوشبختانه ته دغه کار څه وایي د افغان امنیتي ځواکونو چلته بساري قرباني ورکړي د همدغه جګړې شهیدانو ته هم د نتون غوړو زخمیانو ته عاجل شفا غوړو او کورنۍ ته تسلیت وایو او مېړني دي او هغه خلک چې همدغه جګړه کې بیا په افغان امنیتي ځواکونو کې خپل بچیان وروړه او د کورنۍ کومه لري د ځان خېلو ولسوالي د پاره کتنګ کی تازه په لاس راغلی په کار راغلی چې دلته خبره باید په همدې ځای بس نه شي چې د ولسوالۍ کوم میدان چې دی یا کوم تاسیسات چې پخوا موجود ول تر دې ځایه چې ورسېږي دوی وایي چې موږ ولسوالۍ ونیوله نه په دې باید بسنه ونه شي چرنیزو عملیات ته باید ادامه ورکړل شي په مهمو ځایونو کې چرنیزو عملیات وشي همدارنګه په هغو مهمو کلیدي ځایونو کې چې هم جانیخېلو ولسوالۍ او هم د ولسوالۍ تاسیسات تر تهدید او تر فشار لاندې وي په هغو ځایونو کې مهمې امنیتي پوستې او قرارګاوې ځای پر ځای شي که چېرته دغه کار ونه شي خدای مکړه بیا به هم همدغه ولسوالۍ له ژور تهدید سره مخامخ وي همدا اوس یې هم د سیمې ډېری وګړي کډوال شوي دي خوست ته کډوال شوي دي څنګه ولسوالۍ ته کډوال شوي دي چې دوی اختر را روان دي هلته خلک بې صرفانه دي تر اوسه پورې د دې ولسوالۍ اصیل خلک دي داسې خاص کومکونه نه دي شوي ولې شوي دي په څنګه ولسوالۍ کې په دې خلکو باندې دوه میاشتې جنګ او جګړې تر شوي تر څنګ یې د ولسي خلکو سره کار کول پکار دي تر څو د ولسونو اعتماد راواخیستل شي چې ولسونه په دې پوه شي چې حکومت ما دلته ما پښتون لري او یا په هغه برخه کې چې د ولس ضرورت دی لکه د بسازي په برخه کې چې د ولسوالۍ ته په تیرو څوارلسو کلونو کې بدون پرته د انکشاف جهات له ریاست نه چې هلته یو څه کار شوی دی ولې نور هیڅ کار نه دی شوی نو په کار دغه چې هم په بسازي برخه کار وشي تر څنګ د ډېرو امنیتي ځواکونو تر څنګ کم امنیتي ځواکونه د وی خو په منځ کې باید هم همغږي شتون ولري دغه څه څوک هلته باید ځای پیدا شي چې کومندای یو کس په غاړه وي یا یو کماندان په غاړه وي یا یو متحده کمانډه ولري
یعنی اوس دا سینره منګل صاحب یعنی اوس هم دا سینره د کمانډه د مختلفو کسانو په لاس کې ده
هلته مختلف او نومونه لکه نظمي عامه او سرحدي پولیس او ملي پولیس او محلي پولیس په مختلف نومونه هلته کوم امنیتيان چې ځای پر ځای ول یغو تر ما ده ما هنګي وجود نه درلود بل یو مهم ټکی چې زوایم د رسنیو د لارې ولسوالۍ د طالبانو د قوت یا د زور له امله د ولسوالۍ سکوت نه راکړای دي دوی نه هم هغي یو نقطه وایم چې هغه په داخل د شفخانه یا د پروختون د جان خلکو کې ځینې کسا کډینې لباس کې طالبانو کسانو چې کډینې لباس کې ملکی د پروختون راته کوم پروختون یا روغتي مرکز شته درلود یغو ته د نن شي ول یعنی دوی د امنیتي مامنیتانو سره په ولسوالۍ کې په بلیډ باندې په په جنگ باندې اخته شو کله چې د ولسوالۍ شاوخوا پښتو سربازان لاندې په ولسوالۍ کې جنگ ودی دوی حیران پاتې کیږي چې تاسو روان دي په ولسوالۍ کې ولې په پښتو کې خلک د پر ځای ول یعنی پینځه لس دقیقې لس دقیقې هم جګړه ونه شو له ولسوالۍ سکوت وکړ چې د دې پښتنه باید وشي هغه خلک چې په همدغه ولسوالۍ کې د همدغه ولسوالۍ د سکوت سبب شوي دي امنیتي وخت کې هغوی باید مجازات شي ترنولۍ ته باید مرګي شي عدلي کوي ورګونو ته باید مرګي شي ترڅو نور امنیتان ترې عبرت واخلي او په اسلوب کې دا غوښتنه کومه مشکل پاتې نشي یعنی په ملکی روغتون کې د هالت کوف دایي کلینیک چې په خزینه لباس کې دین خلک یو اسلوب او طالبانو زې پر ځای ول یعنی د ولسوالۍ کلینیک او د ولسوالۍ مدني دخي څنګه په څنګه سره نو هالت یعنی ضرب د لاس او شل دکو کې د ولسوالۍ سکوت وکړ کله نو تاسو باندې ته ودی ناغه وسلې لدی ناغه سټیټات لري ضرورت باندې ځان او کراتو پر پیوري دي خو هغه سیو د سیستم په دغه ولسوالۍ کې دا چې نو څه شي وي دي دا په ولسې اوټومالو بیا هغو چې شپې او منیټي ورګونو ته راځي دي زموږ هیله هم دا غره دي دا کار باید جدي وشي دا ورې کدار دغه خلک ترنولي او د دې کزي ورګونو ته مارې کې نشي دا هم همدغه سی په کې په نورو سیمو کې هم ترېده شي دا د نورو لپاره باید یو برت لوګ دي د خلک باید مړی شي
ډیره زیاته مننه والی صاحب مخکې هم دې موضوع ته اشاره وکړه کور ودان منګل صاحب قدرمن او بدون کو تحصیل ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه او په پکتیا ولایت خبري کو د پکتیا والی شمیم کټوازی او د ولایت شورا غړی تاج محمد منګل زموږ ملمانه دي لاندې خبرتیا ورسته د ټلیفون شمیرې اعلانو چې په مستقیم ډول زموږ له درنو ملمنو څخه د پکتیا په ارتباط پښتنه وکي او یا خپل نظرونه ورسره شریکي
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ټلیفون شمیرې د 0993 2340 بل شمیره د 0923 255 بیا وایم 9 2 3 5 4 او یا هم 0 8 2 5 5 که انټرنیټ لري په انټرنیټ کې او په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi رادیو ټکای ازادي زموږ د سکایپ پته ده او دغه راز د ازادي رادیو د فیسبوک لارې له موږ سره تماس ونیسئ. ډیرو اوریدونکو پیغامونه راستولې دي د خبرونې پترس کې به له خپلو محترم مېلمنو سره شریک کړم. زموږ د فیسبوک پته ده www.facebook.com/azadiradio. اوریدونکو لرو د ټلیفون لارې مهرباني کوئ سه
سلامونه مې کیلی تاسو تاسو غرنو قدرمنو اوریدونکو قدروار کارکونکو ته وایم
سلامت اوسې.
یما سائل سینما د ایلمن ولایت نه د مرکز ښار د ټلیفون لیک ته راغلی یم.
مهرباني نو د پکتیا په ارتباط
منه نورورا د پکتیا د منو څنګه جانې ملمنه جاوه ته وی سلامات سره سلامونه ورته وړاندې کوم. دا اوس می دا فکر کوم چې دا والی صاحب بیانم در سره دی نه
نه دی والی صاحب پخپل دی مهرباني
والی صاحب پخپل دی د پکتیا د محترم والی صاحب ته دا خواهش زلرم د صدا پښتنه لرم چې آیا په دغه کې په پکتیا ولسوالۍ کې کوم تشکیل د اردو د تپروتي تشکیل خو موږ د دې لمن در سره کړی دی د دې لمن سربازانو د پښو جنگیږي د دې لمن څخه خلک سرونه په شور کوي د دې لمن خلک قرباني په شور کوي دي ایا پښتانه ټول افغانستان کې به چې موږ قرباني ورکړو بیا خصوصا په پښتیا کې په اردو کې کوم تشکیل دي په سرحدانه کې کوم تشکیل دي هغه ځات د دې لمن د خلکو دي ایا د سربازانو تشکیل هم درته پر کړی دي دا یو رهبری چې څه کوي د جنگ رهبری پر مخ باندې بیا یاست ایا ته دې څنګه رهبر نه شو ته ټاکلې چې هغه د جنگ رهبری خپل وکي او یا د خلکو مشالات خپل غاړه واخیستي مشری وکي
ایا تاسو خپل ټول د دیوالاتو دی اړین دی ډیره مننه سلامت اوسې کور ودان بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اوریا جلا مسلمان رمضان
کوړو مهرباني کوم مسلمان یار صاحب
ورشانه زما د دې مشوران نه داخله وکړه چې دا د کونړ له خلک پرولي او په هلمند او په پکتیا او په قندار کې خوري کې دا هم اخر مهندې ګرندلری دا هم وړو وړو بچیان لري دا څنګه چلې چورړي او دا مشران چې دا په چوکور باندې ناسي دا ته ځان خبرې او بیرته درې میاشتې پاس څلور میاشتې پاس چې ماش نه یاسته او به کور ته راوړي په تابوت کې او اخر دا چې تابوتونه هم نه پیدا کیږي والي د سلام کوي د خدای خاطر وکړي کوار مشورې دماغه غواړي والي د سلام کوي
مننه سلامات اوسې کته سي مشخص پښتني وکړي چې خصوصا له پکتیاوالو هله چې دوی ټلیفون وکړي او د خپل ولایت د اصلي مسایل او مشکلات په اړه پښتني وکړي لا به خوشاله سو بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو
مانانا تاج محمد اتل در سرم له کابل ولایت څخه ورجان زخ پر د پکتیا ولایت وسیدون کې ملواري شپ څخه د تاج محمد منګر ډیره جدي پښتنه لرم چې ولې د پکتیا ولایت د زما تیاری په ورو سوالي د ډاټ ورو سوالي لاري ولې بندي کیږي چې دی ولې اقدام نه کوي خلک ډیر پښتون ذکري راځي زرا تر مخپل ول سوالي ته زړه د لوګار ولایت پر ټکوري ول سوالي پنځه تر سم زما طرف خراب ته زما مال تم توان نه ورسېدو دا غلاره ډیره نږدې د پلار باندې مشکلات ته لاره بمونو وهلې دا غلاره زتر رسنه جوړه شي ولی والي سره جدي کار نه کوي مونږ جدي کار ته اړتیا لرو مونږ خلکو ته درته نه وي صرف غږ کوي چې مونږ پلان کې کار کوو پټه پرې کوو نن دا کوو جدي کار ته اړتیا لرو په پښتو کې درته نه چورو ځنه یو ورځ والي سره ځنه خیر
ته ډیره مننه سلامات سلامت اوسه. یعنی تاسو دې اریوب او دند پټند ولسوالیو د لارې د بندیدو په اړه شکایت درلود والی صاحب ځواب درکې یو اوریدونکو بل اخلو بیا ملمنو ته نوبت ورکو مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم تروان صاحب.
وعلیکم السلام مهرباني کوي صاحب.
محترم سید انور يم د خوځ ځای میدان ولسوالۍ څخه.
مهرباني سید انور صاحب.
محترم داغه والی صاحب ته میدا درخواست چې ډیر څینه را پدې خو د پاکستان د نړۍ کول یاري ته د پکتیا طرفم ځو کو نه راغلي دي د خوځ د ګرد میدان طرفم ځو کو نه راغلي دي خدای ته هیڅ عملیات نه کیږي دوی غوښتل چې دغه لاره ونی شي د کوتل باندې خو دا کوتل د لاره باندېم نشو چې د ټول مشکلات پرته په سلې کې وو سوالې کې جوړې په نور ولو سوالې کې تم کنای کې دا ټول هم دی لري نه دی دلته هم ځکه نن پرته دی خو عملیات هم نکوي خالکم په تکلیف دی لاریم باندې دی دندې پټان دی د میدان ترمنځ لاره چې کومه دی نری په کوتل کې دا بند ده نور خال دی ډیر مشکلات را کوم
پیغامونه راوستوي دی دوی پیغامونه هم رستل ولم لمړی والی صاحب مهرباني وکي تاسو د اوریدونکو نظرونه او پښتنې واورید ساحل لمړی د تشکیل په ارتباط ویل چې وای د هلمند او د هغو سیمو عسکر په پکتیا کې جنگیږي خو هلته نظم سم نشته او یا قومنده یې سمه نه ده.
مننه سروان صاحب د هلمند نه چې کوم ورور زنګ واله و زه ول مننه ترې کوم له احساس نه وي ولې سو خبره داسې چې موږ په اردو کې د پکتیا په ولایت کې د افغانستان تقریبا د 400 ولایتونو خلک لرو او په همدغه ډول د پکتیا ځوانان د افغانستان په 400 ولایتونو کې زموږ په امنیتي ځواکونو کې قرباني ورکوي. اردو ملي اردو د زموږ امنیتي ځواکونو ملي امنیتي ځواکونه دي. د افغانستان یو افغانستان ده. د هر ګوټ یو ځوان په هېواد او بل ګوټ کې قرباني ورکوي. د بل ګوټ او په بل کې دا مسله حل ده. ترابرې پورې تر کومه بریده چې په مخ پسې اړه لري مشکل نه لرو. تر ولې رابری معمول ته سمانه داسې له وزارتونو نه لږ مرکز نه رابری ټاکل کېږي او پوښتنه به کوم وخت هغسې زمینه برابره شوه له مرکز نه د هغوی له وزارتو له ویاندویانو یا له ورزش صاحبانو نه وتي. په عین شکل باندې د مسلم یار ورور پوښتنه هم د کونړ وه چې زموږ د کونړ خلک هلته خاوره کېږي او پوښتنه یې نه کېږي او تاسو نه ورځي. مسلم یار ورور ته یم چې زه پخپله د جنګ په اول خط کې پاتې سوی یم. فکر نه کوم ډېر کم والیان به وي چې هغه د رښتیا جنګ ته او د رښتیا لومړي خط ته ورغلي وي. هلته پاتې شوي د کلي اردو قمندان چې مونږ دوم د ژوند په سطح لوی مهم کس لرو هغه هلته په جنګ کې تر پایه تر نن ورځې دا اوس هم هلته په جنګ په صحنه کې ده. په عین شکل باندې مونږ د ژوند په سطح باندې د پولیسو قمندان لرو چې هغه هلته جنګ کې ما سره یو ځای و. هلته پاتې وو د قمندان د امنیت د ولایت هم مطلق په هغه اوله مورچه کې له سربازانو سره جنګېږي. یعنی په هېڅ ډول باندې پکتیا بریا د ژوند په سطح برابري سي د غفلت نه ده کړی. هغوی ته هغه سربازان د خپل ورونو او بچیانو په شکل باندې دي. په هر حال دا وطن زموږ او ستاسو او دا خاوره نامو ملي ناموس ده او زموږ او ستاسو خاوره ده. زموږ او ستاسو ملي بیرغ ده. له دې نه به دفاع کوو او قرباني به ورکوو. موږ مطلب د پاکستانیانو سره جنګېږو. په جانخیل ولسوالۍ کې د غرابري د پنجابیانو په لاس کې ده. هغوی مو وژلي دي ژوندي مو نیولې دي. نو کله چې زموږ په وطن باندې یو یو بهرني خلک حمله کوي هغه راځي دلته له موږ سره جنګېږي. موږ به مطلق د هغوی په ضد جګړه کوو مبارزه به کوو جهاد به کوو قرباني به ورکوو او په دې لار کې که شهیدانېږو یا زموږ بچیان شهیدانېږي دا به افتخار وي. تاج محمد اتل ورور د عجیب ولسوالۍ او ډنډي پټان د لارو د بندولو ویلو زما فکر باندې اتل ورور خبر به معلومات به مکمل نه وي. موږ هېڅ د پټان لاره بنده شوې نه ده. کله زه پکتیا ته راغلی یم پټان لاره مطلق د عامو خلکو دولتي کسانو په مخ خلاصه ده. یوازې د عریب ولسوالۍ لا د دریو ورځو دپاره طالبانو ډېر زیات ماینونه ځای په ځای کړي وو او هلته زموږ د اردو د تطهیر ټیم یا د ماین پاک کولو ټیم هلته لاړو او هغه لارې خلاصه کړه. ما شخصا د یوې پوستې باندې 4 ورځې هلته جنګ سوه. زموږ اتلو ملي پولیسو قرباني ورکړې وه. 4 ورځې له پوستې نه دفاع کړې وه. یوازې د هغوی د تقدیرولو دپاره د هغوی ته د مورال ورکولو په خاطر باندې زه هغې پوستې ته عریب ولسوالۍ ته لاړم او هغوی سره مې ولیدل. هغوی ته مې په معنوي او مادي ډول باندې ونازولو. په هر حال اوس موږ نه د عریب ولسوالۍ لار بنده ده او نه د پټان بېخي بنده شوې نه ده. ټولې لارې مو خلاصې دي. د نری کوتل د لارې بندېدل پوښتنه وکوله ورور چې دا عملیات ولې ځنډېدلې دي. بالکل د یو څو وخت دپاره هلته عملیات ځنډېدلي وو. دا عملیات کله چې زه پکتیا ته ځم تر دې مخته پلان شوي وو. هلته خو بیا موږ په نورو ولسوالیو کې ډېر شدید جنګ شدید شو. موږ هغه عملیات یو څو وخت دپاره وځنډولو او د نورو جانخیل ولسوالیو ځینو نورو سیمو کې مزرمت کې جنگو په اریوب کې جنگو دغه برخه ته کتاب زیات کړل دي ځنه اوس خلاصي په عین حال کې موږ د نری کوتل لپاره د سرادي او بسته کنډک تشکیل زیات شوی د مرکزی حکومت نو غوښته هغه تشکیل زیات شوی د په راتلونکو شلو ورځو کې هغه کنډک مکمل کیږي تجهیز کیږي او سایه تر رسیدي نو لجنخینه دوم عملیات په زمونږه مغه عملیات چې نری کوتل باندې به کوو اول ته دوه دی سرادي پولیسو مکمل کندکونه ځای بځای کیږي عملیات هم د ځاځي میدان لپاره او د پټان لپاره په لیږي او ان شاء الله ټول عملیات په دوه ورځې زیات وخت نه نیسي موږ به په هغه طریقه عملیات کوو او څومره قوتو چې ضرورت ده دغه دوه چنده قوتونه عمل ته پلان کړی دي ځای بځای.
بله سلامت اوسئ. تاج محمد منګل صاحب، یو غوښتنه چې د پکتیا د خلکو ډیره پخوانۍ ده، هر والی چې راشي خلکو ته خوشبینی هم په اړه ورکوي، هغه د مجلغو د بند په ارتباط غنی خان بیا هم دا پوښتنه د فیسبوک له لارې مطرح کړې ده، وایي چې د بند او سړک په هکله زما پوښتنه ده چې منظوري یې شوې ده او کار نه پرې کیږي، علت یې څه دی؟
بند نه پیږم چې لغو بند سړک نه پوه نه شم کوم یو سړک
دی د همداسې لیکلي دي چې وایي د مجلغو د بند او سړک منظوري شوې ده او کار پرې نه کیږي.
د مچلغو د بند په اړه رښتیا هم دغه یوه خبره چې د بسوګری واده ترې جوړ شوی ډېر وخت یعنې دغه اووه اته کاله همدغه موضوع دوه درې وارې ارتطا وشوله، حتی داسې هم ویل کېږي چې څومره موږ معلومات کړو چې درې میلیونه امریکایي ډالرې هوایي ویشتل شوي دي په کار یې نه ده شوی. د مچلغو سړک خو تازه موږ د وزیر د فایدامین احکام اخیستي دي یو څو درې میاشتې وړاندې، ولې دا یو پروسیجر لري، پروسیجر دا چې دا به په پلان کې نیول کېږي، د ولسي جرګې لخوا به ورته بودیجه تصویبېږي، له بودیجې د تصویب وروسته به یې کارونه شروع کېږي. دا فتن که یو احکام اخیستل کېږي فکر نه کوم چې کار یې شروع شي، ځکه چې هغې لپاره بودیجه نه وي. دې زموږ همدغه پروژې د بودیجې د کمبود له امله د نظرګي مچلغو بند په اړه مکمل ولایت د بریښنا ځواب موبایل شینټول ولایت پر بریښنا ورکول کېدای شي.
امنیتي ستونزه خو نشته هلته، امنیتي ستونزه خو نشته مالم په هغه سیمو کې.
د پکتیا په هغه سیمه کې حتی د زرمت شای کوټ سیمه کې یو وخت د طالبانو مهم مرکز ول، هم که چېرته د بافزه یا د دار غونی کرونا کېږي عملیات مشکل نشته. هر هغه مرکز کې هر هغه چارواکي چې په پکتیا کې د بسازه یا بیا د بیا رغونی کرونو خند امنیت بولي فکر کوم چې دا آتی ولس په دوکا ورکوي. د پکتیا
لیکن په مشلغو باندې په حمله شوې ده منګل صاحب، په خو په همدغه خبرونه کې هم دا موضوع مطرح شوې ده، یاد شوې ده چې د مشلغو په بند باندې حمله شوې ده، په کارکونکو باندې بریډ شوې ده کلونه مخکې. البته
د کی د کمران په نوم یو کمانډان رښتیا هم شاید شوی امنیتي هغه به وي، خو ولې کچیرته دغه بند لپاره مستقل 200 تر 200 پورې وکیته منظور شوی دی، هلته پکې میشتي د بند تر څنګ هلته ځینې قیمتي معدنونه دي چې د هغوی د ویشتل دي. په مثال همدغه لاره د مواد مخدر د قاچاق لپاره یا د کرومایټو یا د نورو قیمتي ډبرو د قاچاق لپاره یو سیمه ده، دلته معدنونه موجود دي. د بند لپاره رښتیا هم مدري ته مشکلات شته، ولې که چېرته عملاً څوک غواړي چې کار پرې شروع کړي، نه یوازې چې امنیتیان بلکې عام ولس هم، هر ماشوم د بوټ او بې شی حاضر ده چې د دغه بند
ډېره مننه منګل صاحب سلامت اوسئ. د همدغه بند په اړه که والي صاحب تاسې هم لنډ او مختصر اورېدونکو ته ووایاست چې تاسې څه پلان لرئ، څه وخت به دا بند جوړ شي؟
کاروان سب دو برخې سرک موږ راتلونکي کال ته په پلان کې د ځوان معلومات ترې وبرې د څنګه سرک پلان کې ده ولې راتلونکي کال ته به جوړېږي په سږ کال کې په پلان کې نه ده. د مچلغو بند ډېر زیات کلونه کېږي چې دا بند یادېږي او جوړ شوی نه ده. علت یې همدا و چې دغه زمونږ د تېر پخواني وزیر صاحب اسماعیل خان په وخت کې د بند په تېر څه غلطي سوې وه په قرارداد کې. هغه دا چې د بند ډیزاین و سروې و دا نه اوسې یو چا ته په قرارداد ورکړل شوي او هغه قرارداد هم تقریبا نیمګړی یا بیخي نیمګړی شوی ده چې هغه مخته نور د تګ امکان و چې دا کمپنۍ و یا د وزارت تر منځ کار شوی وای او هلته کار نه کېدلو. کله چې یو ډیزاین و سروې نه وي شوی، یو ډیزاین نه وي ترتیب شوی، یو شرکت هلته ځي، یعنی په هغه کې په مطلق ډول غلطي شوې وه. دا داسې هر چا کړي هغه تېر د مرکز په سطح باندې د هغه وخت وزیر صاحبان هغوی باید ځواب ورکړي. په اوس حال کې د وزارت یا بکل کې مرکزی دولت په دې لګیا دی چې دا بند داسې کمپنۍ ته ورکړي چې هغه ډیزاین بیلډ شي، هم ډیزاین هم سروې هم ټول د ساختمان چارې په غاړه واخلي او کار یې په جریان کې. د همدغه دپاره راغلی یم کابل ته. څو دوه مهمې پروژې درې مهمې پروژې لرو چې د دغو مسله نهایي کړو. انشاءالله په راتلونکو څو ورځو کې به خلکو ته په دغه برخه کې ښه زیری ولرو. موږ به دا لږ تر لږه مسله مطلق یو طرفه کړي، داسې یوه میاشت وروسته شروع کېږي یا شپږ میاشتې وروسته یا څومره وروسته شروع کېږي، ولې هغه خبره به د رښتیا خبره وي او اصلي خبره به وي، هغه څه به وي چې موږ بیا په هغه باندې عمل کولای شو. نو زه باوري یم چې انشاءالله
ډېره مننه
په راتلونکو څو میاشتو کې به د دغه مسله یو طرفه کېږي.
کور بدن سلامت اوسې. قدرمنو اورېدونکو، له آزادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې د پکتیا والي شمیم کټوازی او د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل زموږ مېلمانه دي. بیا هم تاسو ته نوبت درکو چې په مستقیم ډول زموږ له مېلمنو څخه د پکتیا په ارتباط پوښتنې وکړئ. اوریدونکو یې لرو ځان معرفي کړئ. مهرباني صاحب خبرې وکړئ.
عبدالله پریشان ما د ننګرهار ولایت څخه.
پریشان صاحب مهرباني کوئ.
مانانا والی صاحب څخه مې لنډه پوښتنه دا ده، لږ مخکې ویل چې موږ د پنجابیانو سره جنګیږو.
درست.
نو زمونږ په وطن کې هم تقریبا د شلو یا د دیرشو هیوادونو ځواکونه اوسېږي، تر هغې وړاندې او قوي هم یاستئ، ولې تاسو نه په هفته کې یوه ولسوالۍ سقوط کوي؟ واجب.
درست. خیر، تلفون مقطع شو. خیر، اصلي پوښتنه مو وکړه چې د ولسوالۍ د سقوط واجب څه ده. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، مهرباني کوئ. وعلیکم السلام. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني. په کوم ځای چې بمبارد ونه شي؟ نری کنډو. صاحب مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو نه ټلیفون لکه چې قطع شو. خیر، بل همشته ځان معرفي کوي. آزادي راډیو. خیر، دوی ټلیفون هم قطع شو. په هر حال بل اوریدونکو چې د نور اوریدونکو چې د فیسبوک لارې تماس نیولی، یو هم محمد عابد عادل دی، دی وایي د والي صاحب لومړیتوب کومو کارونو ته دی. زاهد ځاځي لیکلی دی، والي صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. زما پوښتنه دا ده چې د ځاځي اریوب د احمد خیلو ولسوالۍ اړوند په حسن خیلو کلي کې د کرزي له دورې رانیولې تر اوسه پورې د دې کلي د لیسې تعمیر نشته. شاګردان په خیمو او تشنه اسمان لاندې درس وایي، ولې د دې لیسې لپاره ودانۍ نه جوړیږي؟ والي صاحب که په دې موضوع هم نظر څرګند کړي، او په ضمن کې د بیا رغونې په ارتباط او انکشافي چارو په اړه یو لنډ معلومات ورکړئ چې په پکتیا کې کوم کارونه ستاسو په پلان کې دي، یا حکومت مرکزي حکومت در سره وعده کړی دی چې په دې کال کې به بشپړ کړي؟
سروان سم محترم، بیا رغونې په برخه کې کله چې زه هلته ځم، یعنې ما ټول تر دوه میاشتې هم نه کېږي چې زه د والي په صفت ټاکل شوی یم پکتیا ته. نو هغه د بودیجې وخت تېر شوی چې زه خلکو ته زیاته وعده ورکړم چې زه دا کارونه کوم. دا وعده مو همدغه څه ده، ووډ مو همغه څه ده چې په بودیجې کې کومې پروژې پکتیا ته نیول شوي دي هغه به مکمل پکتیا ته هغه به را رسېږي او هلته به عملا په هغوی کار پیلېږي. چې دا کار په تېر کې نه و شوی، په تېر کې به
په بودیجه کې پکتیا او جنو نور غس ولایتونو ته بودیجه کې پروژې نیول سری ولې دا قرارداد بیا نه کېدل او یا بیا بل کوم مشکل و دې پروژې د عمل کېدای لپاره بل ته صحیح ځمکه نه و یا نور مشکل به و به نه عمل کېدل ولې واده مو همدغه څه داسې ان شاء الله یو پروژه به نه پاتې کېږي کوم چې بودیجه کې نیول سوی دا به ټول هلته ځي د هغه تر څنګ دا اوس موږ لګیا یو له وزارت مالیه سره مختلفو وزارتو سره ځینې پروژې مو فوق العاده شکل باندې زیات کړې دي او د مکتب او د تنرونو برخه کې مو رښتیا پکتیا لوستون زلري تقریبا 30% پورې خوندي زمونږ تنرونو تل نه لري کله ځل تلاره مو معلومات نو وکول نو راتلونکي کال ته مو اڅدای سیمه د خوندیو تنرونو له مختلف نه یوازې مالی وزارت بلکې له نورو وزارتونو سره له اوسمو له انکشاف دیات وزارت سره خبرې کړې دي او جنو سفارتو سره خبرې کړې دي راتلونکي کال کې به موږ لیفټر لیګ پکتیا کې دي سږ کال په پرتله 200 د خوندو تعمیرونه منځوري ولرو او تر کار په باندې وکړو په نورو برخو کې عمل موږ دي خو به سره کار کړای د پارک صنعتي سره سي د اسناد مو مکمل په ډیرو لیګ ورځو کې خلاص کو او زه اسناد مکمل سوي دي نقشې او شرطازي وزارت کې ده وعده یې انده چې د سپیندل سره د کټول مکمل لیګ او موږ عمل اند شایغه پارک صنعتي توزیع شروع کوو خلکو ته د کارخانو لپاره ځمکې ورکو په عین شکل کې البته د ځینو شارکونو کار ولاړو سیمویم شارکې د معلمینو او مامورینو شارکو د هغوی ستونزه و هغه ستونزه داسې وه چې تر ما مخکې پنځه والیانو تیر سوي وو او دا ستونزه یې نه وه حل کړې موږ هغه خیب مرحلې ته رسېدلي هم له خلکو ته قناعت ورکړی دی څوک چې هلته وو هغه ځمکه باندې پاره پراته وو هم هغه قانوني مرایل د انتقال ځمکې د انتقال او هغه سروې داسې خلاص کړي دي دا هغه ډېر غټ شارک ته چې خلکو ته به کارم پیدا شي او کورونه به هم خلکو ته پیدا شي ځینې غټې پروژو چې جنجالي پروژې وې د زرمت سرک ته د پکتیا نه زرمت او پکتیکا په طرف چې کوم سرک ته ډېر مهم سرک او خلک ډېر ځورېږي هغې پروژې کار باندې عمل نه کوي ده همدلته بودیجه ورته تیاره ده او کمپنیانې نازلې ده د اوس مو کمپنیانو ته قناعت ورکړی ده په راتلونکو څو ورځو کې بیا ځل بډینګ ته ځي داوطلبي ته ځي او کمپنیانو ته قناعت ورکړی ده تر لس زیاتې کمپنۍ اماده کړې هم دي چې په دې بډینګ کې برخه واخلي داوطلبي کې او انشاءالله د زرمت سرک به عمل هم پیلېږي بله برخه کې موږ مهم دوه سرکونه صفاته د پټان سرک ترمیم وشي عملا اوس کار پرې باندې روان ده او یوه برخه یې ډېره تخریب شوې ده له وزارت سره مو عملا خبرې روانې کړې دي چې هغوی بیرته مکمل سرک باید جوړ شي یا په ترمیم نه کېږي په عین شکل د جانخیل ولسوالۍ ته سرک جوړېدل د امنیتو برخه کې هم ډېر مهم ده نن ټول باسم به جانخیل ولسوالۍ ده له څمکنیو تر جانخیلو پورې دا سرک مو په خامه شکل باندې پیل کړی ده چې هغه پلچکونه او لښتې دا به یې په اساسي ډول پیلېږي ولې خامه کار غلاندازي به هم کېږي خو د پاخه دپاره موږ اوس کار روان کړی ده د راتلونکي کال ته بودیجه لرو مو کوشش کوو چې سخت کال ته انتقال کړو په عین شکل د اریوب ولسوالۍ ترمنځ او د محمد خیل ولسوالۍ ترمنځ 1 کیلومتره سرک زموږ په ملي تدارکاتو کې د هڅه کوو چې د سرک زره چې مرایل خلاص کړو او هغه کار معمولا پیل شي په هر حال زموږ د پلانونو راتلونکي کال لپاره مهم دي چې سږ کال بودیجه تېره شوې راتلونکي کال ته به له اوسه موږ په قوي پلان باندې زموږ اقتصاد ریاست له ټولو سکتوري ریاستونو سره کار کوي او خلک پکتیاوالو ته به یې ثابته کړو انشاءالله تر تېرو کلونو به زموږ
کوربدن سلامت اوسې منګل صاحب مخکې دی
څاروان صاحب دوه پښتنو ته ماته هغه شوي ضروري وي پاتې د خلکو کړي وي دا دوه ته لنډ جواب ورکوم
مهرباني
انری کندو باندې بمباری وشي ورور پښتنه کړې و هغه موږ په سپرینو کته باندې د ډیورن لاند باندې د انری کندو زموږ خارجي همکاران چې دی هغه یې ملته بمباری نه کوي او موږ هم د بمباری ستونزه لرو په اړه موږ به بمباری کوله شو ان شاء الله دا ستونزه حل کو او هغه انری کندو بند کو او پریشان ورور پښتنه کړې و چې ولې لته شهر افته ولسوالي سکوت کیږي زموږ نه یوازې د جانخیل ولسوالي څوک څه مخکمه دلایل وو یلو او هغه مشکل دی لپاره موږ دا ورې دا سیاسي ان رئیسل د سنور به څوک ونه کولای چې هم د دې جنخ تل ولسوالی ته زړه خکې که داخلي دښمنان دي که خارجي دي هغوی هلته موږ نوره ډېره زیاته اردو تقریبا یو کنډک اردو هلته ځای به ځای کوو او هغه کومې پوستي و ځای چې د هغه تحکیماتو به داسې شکل ډیزاین کړي دا ځل چې نور به دښمن ونه توانېږي چې هغه ولسوالي زمونږ ولسوالي بیا د سکوت لپاره زړه خکې او پنجابیان راغلي دي یو ځوان پوښتنه وکوله خو تاسې سره هم ډېر خارجیان دي موږ سره په دې جنګ کې هېڅ خارجي نشته زمونږ یوازې زمونږ ملي اتل قوتونه چې دي دا د پاکستانیانو او د هغوی د اجیرو په ضد باندې جنګېږي او یوازې ستاسې افغاني ځواکونه وو چې اجیرو ملیشو او هغوی د بادارانو پنجابیانو ته یې ماته ورکړه هېڅ ډول خارجي له موږ سره مرسته نه ده کړې او نه هلته په عملیاتو کې برخه راسره اخیستې.
سلامت اوسې کټوازی صاحب. منګل صاحب، مخکې د ښوونځیو خبره یاده شوه، په اکثرو جنوبي ولایتونو کې په ډېرو ولسوالیو کې ښوونځي بند دي، خصوصا د نجونو ښوونځي. په ځینو سیمو کې صرف هغو نجونو ته اجازه ورکوي چې تر دوهم دریم صنف پورې درس وایي، وروسته یې اجازه نه ورکوي. په پکتیا کې وضعیت څنګه دی؟
ترانته ډیره مهمه جدي پوښتنه همدغه ده. د هلته مخصص بنسټ تعلیم دی، کله چې تعلیم موجود وي تصمیم ده چې هلته فکر جوړېږي. کله چې فکري رغونه وشول بیا د نورو رغونو بیا په ملي ګټو بیا په ملي مسایلو، یعنی په هر مسله باندې خلک پوهېده شي، د هغوی په ارزښت باندې پوهېده شي، چې د هغوی لپاره تر ټولو ضرور همدغه ده چې هم نجونې او هم هلکان باید زده کړې وکړي. په پکتیا ولایت کې یو شمېر برخو کې ستونزې شته دي. په لرې پرتو سیمو کې به ستونزې وي، ولې د پکتیا په ولسونو د پخوا کلونو پرتله، یا کوم مخکېني کلونه د شاهي په دور کې به نجونو ته یا حتی هلکانو ته به زده کړو زمینه اجازه نه ورکوله چې زده کړې وکړي. همدا اوس هم په میرزکې ولسوالۍ کې په یوه ګڼ نفوسه ولسوالۍ ده، د نجونو ښوونځی لرو، حتی د ښوونځي دپاره یې تعمیر نه لرو. په خیمو کې نجونې زده کړې، یوه دوره فارغین هم لري. همدغسې په زرمت کې په سهاکو سیمه کې موږ نجونې لرو، حتی فارغین هم لري. په یو شمېر برخو کې شته، خو په مجموع کې مرکزي حکومت د معالف وزارت د پکتیا سره د مور او میرې چلند کړی دی. هغه بودیجه چې د ولسمشر لخوا ورته تصویب شوې یا د ولسمشر لخوا ورته توشي شوې ده، هغه په وخت نه ده انتقال شوې ده. اوس هم زموږ ډېری ښوونځي، لکه څنګه چې ولیته وپنل، او یا څنګه ښوونځي مو تعمیر نه لري. دا لویه مشکل دی، دا لویه ستونزه ده. ډېری موږ د کاغذ پر مخ د مودي صاحبانو احکام اخیستي، خو هغه احکام همدغسې د کاغذ پر مخ پاتې دي. کله چې دوی ولسي جرګه استضاع کوي، یا ولسي جرګې ته غواړي، دوی بودیجه نه شي مصرفولی. هل دا چې موږ ورته د بودیجې دپاره نه یوازې پکتیا، په نورو سیمو کې هم اخته. اصلا مرکزي حکومت، خصوصا رئیس جمهور، هم په همدې کې مقصر دی، ځکه کله چې له یو چا نه څوک سر بصلاحیت کېږي، د هغه په سرپرست پاتې کېږي. تېر کال هم زموږ یو کال ضایع شوی، تا کال هم بودیجه مصرف نه شول. نو ضرور ده چې د نورو وزارتونو ته یې لپاره، که څه هم وزیران معرفي کړي دي، معرف وزارت لپاره هم باید نوی وزیر معرفي کړي، ترڅو ولسي جرګې لخوا وخلي. مرکزي حکومت هم په ولي صاحب باندې هم غږ کوو چې همدغه وخت به له مالي وزارت سره هر کوم څه چې کېږي د پکتیا لپاره، هغه بودیجه چې په مرکز کې تصویب شوې او یا په مرکز کې شته، اړوند ریاستونو ته یا پکتیا ته باید انتقال کړي. که چېرته انتقال شي، هم د معرفت په برخه کې او هم په نورو برخو کې زموږ یو څه ستونزې او مشکلات هوارېده شي. هلته د معرفت په برخه کې داسې خاص قوانین نشته، لویې موانع چې ده هغه د تعمیراتو نشتون دی، د مسلکي استادانو یو څه کمبود دی. اوس الحمدلله موږ په پکتیا کې پوهنتون لرو، هر کال موږ محصلین او فارغین ورکوو چې ډېری بسونه په مادد کې لنچي ول، د استادو لپاره 1200-1300 تر 1000 پورې کسانو پکې سفرنام کړی و، چې دا یو لوی رقم دی. دغه ستونزه لېږي، خو مرکزي حکومت لخوا پکتیا په معرفت ته توجه نشته، یعنې موږ تعمیر نه لرو. دا یو لویه ستونزه د کلتوري محدودیتونو په هغه معنا نشته چې سړی وایي چې یا د زده کړو خنډ شوي، ځکه ډېری ولسوالیو نه چې خلک کډه شوي دي مرکز ګردیز ته، هغوی د همدغې دپاره کډه شوي دي چې په خپلو نجونو باندې، په خپلو هلکانو باندې به یې زده کړې وکړي، ځکه دوی تر بل هر وخت د زده کړو په اهمیت باندې، د هغوی په ارزښت باندې ښه پوه شوي دي. نو ضرور دغه ده چې هغه موانع چې بلکه مخکې مې یادې کړې، دا باید د معرفت په برخه کې له منځه لاړ شي. همدغسې د جانیخېلو سړک، لکه ولي صاحب مخکې وویل، خلک چې غوښتنه هم لري او دا هم ضرور هم ول چې غل اندازي وایي، کاش د غل اندازي په ځای د اسفالټ، یعنی کلیزي
بله منګل سي
هم دغه خلکو وختره هم دغه چې جغلاندزي هغه پیسې چې په جغلاندزي باندې مصرفېږي هلته شرکتونه په سم ډول کار نه کوي، په درست ډول باندې کار نه کوي، وکت نمایشي او کار ترسره کې بیا بودجه ضایع کېږي، وخت ضایع کېږي. د خلکو غوښتنه هم دغه ده چې باید کیلومتر سړک
ډېره زیاته مننه منګل صاحب. اوس بیا هم د ټلیفون لري اوریدونکي لرو، ګورو چې څه پوښتنې لري د پکتیا په ارتباط. مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د پکتیا ولایت د پکتیا ولسوالۍ رحمت در کوم وکیل صاحب ته او ولی صاحب ته سلامونه نکیل وړاندې او
سلامت اوسئ.
مشکل چې وکړم مې دې او یو مشکل دا دی چې دلته راغلی.
بله، تاسو خپل موقعیت مه بدلوئ، اواز مو خرابېږي، خبرې مو واضح نه دي.
زه وایم به خو روغلی دي غالو د منګل په مخ باندې مرچوکه اسی یو دا مشکل دی او دی ولی صاحب دا وګڼل کوم چې په دې کې جدي مداخله وکړي ترڅو دغه مخام د جنگ مخه ونیول شي. یو دا مجبین ماشینه په ګردیز کې دا غټ مشکل دی او غواړم چې دغه مشکل حل شي.
سلامت و سید. مایوبینو د ماشونو خبره مې دی واوریدل، زه په پوښوم خدای دې وکړي چې په نور خبرو مو والی صاحب او منګل صاحب پوښوي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي، آزادی رادیو خبرې وکړي.
زه سید ولی دازای د اریوب دوتې څخه مې اړیکه نیولې.
مهرباني کوئ زازای صاحب. ولی
صاحب سره دا و پښتنه کوم چې د اتم د څور پرمون چې کله په پکتیا ولایت کې کوم هغه چې ونیواله و کې بندیان و اغه اوس پوری په تم دي څور پرمان اوس پوری نه دی په لښو یې سر جمهوریت لار دی ولی سبا لار په مباس کې پښتنه هم کړی و چې د سره کام دا به ان شاء الله زر د پرمان په لښو دا بندیون به خوشي شي. مو په لور څنګه دې پنځه یا کلان دې څلور یې شکی کې د پرمان د په مباس په پکتیا کې انتظار و باسي ولی سبا دا وخت نه لري د پرمان اغه و کې پښتنه و کې ترڅو دا بندیون خوشي کنه.
صحیح مننه زازې سب. یو اوریدونکو بل هم د جان خیل له ولسوالۍ د پدی خاطر نو نو ترکو کسم ډیر وخت نه لرو، مهرباني کوئ تاسو.
السلام علیکم. سلام صاحب خیر جوړه
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ یو څه ژر چې وخت کم دی.
او د ولی صاحب ته سلامونه دی او د موږ ولسوالۍ چې د پکتیا ولایت درې سوه اتیا کسان شهیدان دي د اردو او د دغه ته یوته نمره او سفره نه بهر کړی دی. ولی صاحب مې دا غوښتنه ده چې موږ د شهیدانو ها ورو خورې د کونډې یتیمونو زور په داسې څه دی د ولسوالۍ ځکه سقوط کې عاید ځکه کې.
صحیح، ډېره زیاته مننه ولی صاحب. مهرباني وکړئ نورې پوښتنې هم د فیسبوک له لارې شته، کله لنډن ځواب ووایست. مهرباني. متاسفانه دی والی صاحب ټلیفون قطع شوی دی، خو کوشش به وکړو چې دوباره ورسره تماس ونیسو. منګل صاحب، کومې پوښتنې چې فکر کوئ له تاسو سره په یو نوی شکل سره اړه لري یا معلومات لري تاسو ځواب ورکړئ.
د مایوبینو د ماش په اړه مخکې ډېرې ستونزې موجودې وې. کله به چې کوم تاسیس رسولی مرکز کابله مایوبینو دپاره دغسې یو ځانګړی میکانیزم او یا طرحې وجود نه درلود چې له مخې هم مایوبین معلولین او شهدا خپل حقوق ترلاسه کړي او هم پرې ونه کړېږي ونه دورېږي. خو ولایتي شورا جمع نوی رهبری تی مایدین ریاست دی پر تټکل چوی مونږ په ګډه په یوې طرحه باندې کار کړی دی. هغه طرحه دغه ده چې هرې ولسوالۍ ته خپل نوبتوار دی بدون له نظامیانو نه یو ته مونږ نوبت ټاکلی دی چې هره ولسوالي به ولسوال ته د سیمې مالک ته به یې خبر ورکول کېږي. په هفته کې مشخصې ورځې ورته ځانګړې شوې دي، یا په میاشت کې مشخصې ورځې ورته ځانګړې شوې دي چې د یو ورځې کې به د همدغو ولسوالیو خلک راځي خپل معاشات یا خپل حقوق به ترلاسه کوي. زموږ ځینې ورونه لا هم همدغه موضوع خبر نه دي، او یا کله چې هر وخت وغواړي دوی مرکز ته راځي چې بیا د نورو ولسوالیو نوبت وي، نو دوی هلته رښتیا هم منتظر کېږي، کړېږي، مشکلات وي. همدغو خلکو چې مونږ ته مراجعه کړې ده بیا مو هم د دوی یو څو ستونزه مشکلات ور حل کړي دي. په هر ډول کچې ته مونږ ته حاضر شوي دي، یا شورای ولایتي ته راغلي دي، یو څه همکاري هم کړې ده. د دوی مونږ غوښتنه همدغه ده چې بې ځایه دوی مصرف ومني، کې په تکلیف او په زحمت نه شي. مشخصې ورځې ولسوالۍ دپاره نوبتوالۍ ټاکل شوي دي. د هرې ولسوالۍ د مرکز په ګډون باید په خپل نوبت کې اړوند ادارې ته مراجعه وکړي. بلې د بندیانو مشکلات دپاره مونږ شورای ولایتي او مابس ته هم متګ وکړي. رښتیا هم دغه مشکلات ستونزې شته. یو شمېر بندیان په مابس کې چې کوم فرمان دی په فرمان کې د دوی دپاره د ازادۍ هغه ورکړل چې دوی باید آزاد شي، خو دغه مشکل مونږ بیا هم مابس ته ورځو او دا مشکل به تر هغې ورسره تېرو تر څو چې بندیانو ته خپل حقوق نه وي ترلاسه کړی. بل د جانخیلو د شهیدانو په اړه چې پولیسو او د اردو پولیس کې شهیدان شوي دي، نه یوازې د جانخیلو بلکې په پکتیا کې د 325 نه زیات هغه شهیدان په نښه شوي دي. حتی د رئیس جمهور د پخواني احکام هم په لاس لري، کوم چې په مختلفو ولایتونو کې خپلې قربانۍ ورکړي دي. د نوي مامورینو کوم خرګوټه چې په پکتیا کې تازه تر کار لاندې دی او کارونه یې 15% خلاص شوي دي. مونږ به هم علي ولی صاحب باندې هم دا فشار اوړو، هم به لیدم غوښتنه کوو، او هم به همدغو خلکو ته خپل حقوق رسېږي. او انشاءالله په دغه خرګوټي کې به دغو
شهیدانو
ته چې کوم واجب شوي دي یا حاکی دا صدقه برسیږي تر
اخیره
دوی ستونزې مشکلات نه راشي. یو اخیر کې یو پیغام لرم ازادي راډیو په ټول ولسوالۍ په ټول ولایتونو کې خلک اوري، خصوصا د پکتیا او د جانخیلو په ولسونو باندې غږ کوم چې جنگ پردی دی، نیابتي جګړه ده، پردی جګړه ده، اهداف پردی دي. د خپل امنیتي ځواکونو تر څنګ کلک ودرېږي، کنه په خپلو سیمو او کلیو کې طالب ته یا خپل د کلي طالب سره جرګه شي او بهرنیو طالبانو ته اجازه مه ورکوي چې زموږ افغان امنیتي ځواکونه په نښه کړي. او یا په جانخیلو ولسوالۍ کې لکه څنګه چې د باسازینه هم وروسته پاتې ده، د لا هم وروسته پاتې شي. همدغسې په ټولو پکتیاوالو باندې غږ کوم چې خپل قومي تړونونه تعهدات بېرته راته
سلامت صاحب منگل صاحب. یو اوریدون کې ګلالی الهام ستانگزی والی صاحب لیکلی دی وای چې د عامه نظم هغه اسیران چې د جانخیل ولسوالۍ د تیر ځل د سقوط په محل د طالبان لاس ته لوېدلي و، تر اوسه پورې برخلیک معلوم نه دی. آیا په دې اړه وای تاسو څه اقدام کړی دی؟
سروان صاحب موږ رښتیا تونه پر اسیران لرو له مخالفینو سره اقدام د قومي مشران دي، کله چې د هغوی څه کسان اسیران یږي له موږ سره یادي موږ کې قومي مشرانو له طریقه موږ رابطه هغوی سره قومي مشرانو سره رابطه نیولې ده. او نور موږ دومه مرحله خو هغه څه دي چې که موږ د هغوی ساحه مشخصه کړو د ځانګړي عملیات به د کمانډو ځواکونو لخوا ترسره شي.
ډېره مننه. ډیر زیاته مننه د پکتیا والی ښاغلی شمیم کټوازی او د ولایت شورا غړی ښاغلی تاج محمد منګل چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو. زموږ خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام لري.